پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلام دی ازادی رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. په نننۍ نیم ساعته خبری مجله کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. له مخکنی ولسمشر حامد کرزي سره د هیواد پر روان وضعیت خبرې کوو.
موږ مشوره هم طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشکی وویني.
په کندهار کې د رسنیو فعالیت د ګواښ سره مخامخ دی.
یو څه زیان ورته رسېدلی دی رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې، که هغه مالي بخش ته یې، همداسې که نشراتي بخش ته یې.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د سولې لپاره پر یو کلنو هڅو او اغیزو یې بحثونه لرو.
او د لاته ما وویل ما له دا سوله په څوشکو په وخت کې راځي وایي په 15 کاله، د دې دعوه په چوکې په دغه باندې وایي چې 15 کاله دواړه تېر.
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ورو اوښتو افغان پوځیانو ته پناه ده ورکړې او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انټونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل:
د دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کېږي، ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي. البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر 1 میلیارد ډالرو زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اوریدلی شئ. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایوو لودریان سره په دوحه کې یو کانفرنس ته څرګندونې کولې، وویل لا ډیر وخت دی چې دوحه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشمې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و، په پرونی کانفرنس کې وویل طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړ موراز لیږل شوی دی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکو لوبډله نن د بنګلاديش د ملي لوبډلې په وړاندې خپله دریمه سیالۍ کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمر لوبډله نن د بنګلاديش د 19 کلن څخه د کم عمر لوبډلې پر وړاندې خپله دریمه 50 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل ده چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کلنو کومره لوبډلې به په خپلو کې 15 ورځنۍ او 1 4 ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپل 2 50 اوره مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستانو خپل تحسن وړ مش په پایل کړ چې پرونی هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوی قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحه په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پروند خنړیو قومي شخړو لکبل په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د میتر لومړۍ نیټه په هغو شخړو کې د قرغزستان شپږ دیرس او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد د دغو دوو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترینګلی دی.
اسدالله لودین وو چې خبرونه یې واورول. قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. او د همدې خبرونه لومړی موضوع، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په کانګرس کې نن د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ښاغلی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې د کانګرس د غړو سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او په پام کې ده چې نن د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو په اړه له بلینکن څخه پوښتنې په پام کې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویم ورځې لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پوښتنو ته ځوابونه وایي. هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او نن سهشنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. وروسته له هغې چې وسلولو طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي. له دې سره به په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو غړو ته چانس په لاس ورسي چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایډن اداره چیلنج کړي. انتونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د بایډن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بیلابیلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي. د بلینکن په وینا کې چې یوه کاپي تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبري اجنس ته په لاس ورغلی ویل سوي، حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې ډنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري. د استازو جرګې جمهوري پال غړي مایک واتس او جمهوری پال سناتور لینسی گرا هم تیر اونی په یو غړ اعلامیه کې ویلی وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایدن ادارې دی یو تروریستي رژیم ته زمينه برابر کړی څو داسې شرایط وضع کړی چې امریکایي وګړي یا خپل یا خپل کورونی سره له هغه واده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع پخوانی جمهوری پال ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې وه. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په واکمنیو کې دوام وکړ او د جو بایډن ادارې پر مهال ختمه سوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کبله یې د بایډن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو په کمیټه کې پوښتنو ته ځوابونه ویل او ټاکل شوی چې نن به د مشرانو جرګې یا سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم د سناتورانو پوښتنو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او همداراز په افغانستان کې د روانو چټکو پرمختګونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وایي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. خوانی ولسمشر حامد کرزی وای طالبانو اوس یو سرپرست کابینه اعلان کړي او د هلمندې چې د ټول شمول لپاره به پراتلونکو کې اقدامات وکړي. خغلی کرزی له ازادۍ رادیو سره په یو ځنګړې مفصله مرکه کې هم درس د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت پر رسمیت پیژندل هم مهم بللي او ویلي دي چې ټول افغانان باید دې ته کار وکړي څو نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت پر رسمیت نو پیژني او مرستې ورسره وکړي. لبخانی ولسمشر سره د امریکا اجمل اند کړی دا او په سر کې تر پختلې دي چې اوس دای په کابل کې په کومه حادثه بوختي او خلکو او طالب مشرانو سره بحثونه پر کومه مسایل ودي.
کوشش مو دا دي چې اتحاد او اتفاق ډیر سي او جر تر جره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشک ولای سو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی ما او د ډاکټر صاحب الله کوشش په اولو لوس شپو کې دا و چې هر څه چې کولای سو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه طالبانو د اسلامي د هریک د مشران سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو او اگر چې غیر رسمي مجلسونه و رسمي مجلسونه نه و خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو. هله مداد چې هواد مو د استقرار او اصول او راحت او خوشالي وخت ولر.
طالبانو په روسي کې قرضې سبي او موقت حکومت اعلان کړ په کور دیننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دي. تاسو په کابل کې وي څه فکر کوي؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوی او آیا د دې حکومت ټول شمول کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېخنې دي یا د نورو افغانانو دي د دې لپاره فکر کوي چې پراتلونکو کې به اقدامات وشي خلک هیله لرلی شي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و چې هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغه هم دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم ژوند ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني هغه عمر به د ثبات او د خدمت پایسي نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بیل شک شي هم حکومت پراخ وي هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصہ او هر برخه په دې کې سره قانیم چې بهتر سي لا بشوي او کوشش پدې کې دا او مشوره مو هم دا غد
کارځ سره تاسو وګدا مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او پرسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو دغه حکومت سره به چلند څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوال ټولنې پر رسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیوال ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه پکاري؟
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیږي او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغه لاري کامل مشروعیت ترلاسه او هغه باعث دي چې نړیوال ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي. تر څو چې دا پیښه وظیفه مو ده د ټول افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې ختانه خسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدانه خسته د لوږی یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو نو زموږ ټولو د فعلی حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کوم کو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرسته راورسیږي او رابطه مو قطع نه سي. دا به زموږ لپاره د هیواد لپاره ډیر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطه د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نمائنده حکومت وسیږي او آینه د افغانستان وسیر دا به ډېر ګټور وي. خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کومکونه راجلب کړو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت او له نړیوالو سره د دې حکومت پر اړیکو خبرې کولې. ښاغلي کرزی دا څرګندونې په یوه مفصله مرکه کې چې یوه برخه تاسو واورېده کړې دي. د ښاغلي کرزی بشپړه مرکه نن د مازدیګر په 4 بجو د ازادۍ راډیو په خبرونه کې اورېدای شي. اوس هم قدر منو اورېدونکو پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
ترکمنستان هیواد به د هغو افغان سوداګرو جرمی وروبخي چې د بندې پولې له امله وروختي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالسلام حنفی تیر ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره د ټلیفون په کرخه دا او د تورته نور مهم مسایلو باندې خبري کړې دي. خاغلی نعیم لیکل چې ترکمنستان د غشان ژمنه کړې چې د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د پخوا په څیر خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. دواړو هیوادونو د غشان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. له شاوخوا 3 اونیو راهیسې کله چې طالبان پر ټول هیواد واکمن شول، ترکمنستان او د افغانستان نورو ګاونډیو هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، خو ځینو یې بیرته د بیا پرانستلو خبره وکړه. په افغانستان کې د بانکونو فعالیت لا هم خپل عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. خلک او یو شمېر سوداګر اندېښنه ښیي که دا ستونزه ژر تر ژره حل نه شي پایلې به یې خطرناکه وي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هره ورځ په زرګونو کسان د بانکونو شاته ولاړ وي، خو د ورځې په پای کې محدود شمېرو ته یې پیسې په لاس ورځي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګر اندېښنه لري که په افغانستان کې د پیسو د لیک پروسه بیا پیل نه شي، له نړیوالو کمپنیو څخه اخیستل شوي ټول توکي به په بندرونو کې له کاره وغورځېږي. شاوخوا 15 ورځې وړاندې هغه مهال چې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیو، سوداګریزې چارې او اقتصادي راکړې ورکړې له سختو ستونزو سره مخ شو چې لا هم خپل عادي حالت ته نه دي ګرځېدلي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغاني 40 پوله، یو ایرو 9.5 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 114 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 515 افغاني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له 8 د مازدیګر تر 8 ورځې دونه خبريږي. ورځو نورو موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي او وایي باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د 13 کلونو لاسته راوړنې له منځه نه ځي. ښاغلی ګوترش په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په بلنه د جوړ شوي کانفرنس په پای کې وویل د افغان ښځو د حقونو خوندیتوب د دې هیواد لپاره ډیر مهم دی. په پرونی کانفرنس کې مرستندویو هیوادونو هم له طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو په ګډون د حکومت ټولۍ په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس لپاره وروسته د دې سازمان سرمنشي یو ځل بیا د افغان ښځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی. انټونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی افغان ښځې او نجونې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی لاسته راوړنې له منځه نه ځي. خغلی ګوترش زیاته کړې دا ډاډ باید وي چې د ښځو پر وړاندې د هیلو دروازې نه تړل کیږي، ځکه د ښوونې او روزنې په ګډون یې اړینو خدماتو ته لاسرسی د هیواد او هر افغان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د افغانستان په اړه د بشري مرستو د راټولولو په اړه د جنیوا په جوړه شوې بیړنۍ غونډه کې هم مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې د طالبانو په عمل پورې مشروطې وبللې. د ډیرو هیوادونو غوښتنه دا وه چې طالبان باید د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغانستان سره په بشري برخه کې د لویو مرسته کوونکو له ډلې امریکا، فرانسې، جرمني او جاپان ټینګار وکړ چې افغان نجونو ته باید د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړل شي او تر خوای طالبان باید ټول شموله حکومت او نورو برخو کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې ډیر شمېر ښځې هم د خپلو حقونو خوندیتوب غواړي. دوی پورستیو کې د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره لاریونونه هم کړي چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. خلا هم یو شمیر افغان فعالانی د طالبانو په شوی وجمنو شک خای او له دوی غواړي چې د خوځو حقونه او لاسترولنی خوندي کړي. د خوځو د حقونو فعال رزما شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
دوی باید خوځو ته حق ورکړي، کابینه کې باید خوځو شامل کړي. خود فکر نکوم چې دوی به خوځو کابینه کې شامل کړي، ځکه چې دوی فکر او ذهن ډیر تاریک دی. او ما چې دوی سره خبرې کړې، دوی یو خبره ده چې ښځې باید کور کې کښېني، ښځه ملکه دي او په شریعت په اسلام کې ښځه باید قانون کې نه وي، قانون ناکامه کېږي.
یو شمېر نور افغانان بیا د طالبانو لخوا اوسنۍ حکومت ولې ضعیفه بولي، وایي دا به د مرستو په بهیره وش منفي اغېز وکړي. لودیو کمال الدین سپاند ازادي رادیو ته وویل طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، څو د مرستو لورونو وېش سربیره دا بهیر ونه درېږي.
مدیریت نسته به سیستم ټول ولار دی، د ښځو حقونه زده کړه کار رسنی ازادي دا هیڅ هم نسته، یوازې په خوله دي. نو د طالبانو په زړه یوه ده، په خوله بله او په عمل کې بله.
طالبان بیا د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ځان ژمن خي او تر خوای دا مرستې د افغانستان د خلکو لپاره مهمې بولي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد،
نو دغه مرستې که په ښه ډول ورسېږي افغانانو ته او په شفاف ډول باندې افغانانو ته شی پرې واخیستل شي، یا په مستقیم ډول همکاري وسیله مشروع لارونه، دا به افغانستان خلکو په ځوان کې ډېر لوی بدلون او تغییر راولي او افغانان د دې ګامونو هرکلی کوي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه د رابلل شوي کانفرانس وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفتس یو ځل بیا ویلي ګمان کوي چې د طالبانو مشران پوهېږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ښځو پر حقونو ټینګار کوي او دغه راز غواړي چې د خیریه ادارو د فعالیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر 800 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کندهار کې یو شمیر خصوصي رسنیو او په ځنګړي ډول محلي رادیوګانو خپل فعالیت درولای او پاتې رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې تړل شویو رسنیو کې د میرمن په نوم هغه رادیو هم شامل ده چې د بې پولې خبریالانو د ټولنې لخوا د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه.
په کندهار کې د تیرو شلو کلونو په جریان کې د 50 چاپي خبرونو ترڅنګ شاوخوا 15 محلي رادیوګانو او درو خصوصي محلي تلویزیوني شبکو فعالیت کاوه. د تیرې اګست میاشتې په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته له دې جملې ټولو چاپي خپرونو، دوو محلي تلویزیونونو او 50 رادیوګانو خپل نشرات ودرول. په دغه تړل سو محلي رسنیو کې د میرمن په نوم هغه رادیو هم شامل ده چې د بې پلو خبریالانو سازمان لخوا یې د 2000 میلادي کال د اغیز لرونکي رسنۍ جایزه ترلاسه کړې وه. د میرمنو لپاره دغه ځانګړې محلي رادیو چې د خپرونو چلوونکي هم میرمنې وي د تړل کېدو اصل عامل نه دی معلوم، خو د یو شمیر محلي رادیوګانو چې لا هم فعالیت لري مسولان وایي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي او نسي کولای چې خپل مصارف ورکړي. د سما په نوم د یو خصوصي رادیو د خبرونو مسول وارث عمران وایي د کندهار ترڅنګ د زابل، هلمند او روزګان ولایتونو رسنۍ هم د ناسم اقتصادي وضعیت سره مخ سي. د نوموړي په وینا هغه نړیوالو مؤسساتو چې مخکې له رسنۍ سره د خبرونو په سپانسر کې همکاري کول و سې خپل قراردادونه ختم کړي چې لامل یې رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ سي.
دلته په کندهار، زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې ډېرې رسنۍ د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه رسنۍ اوس د اقتصادي ستونزو له امله کېدای سي ډېر دوامدار پاتې نسي او خپل نشرات بند کړي. د دې نشرات د بندېدو لامل دا دي چې هغه رسنۍ چې له نړیوالو سازمانونو سره اوږدمهاله او لنډمهاله قراردادونه درلودل، هغوی اعلانات او پروژې ورکولې، نو اوس د حکومت د نسکورېدو سره سم تاسو پوهیږئ چې اکثر سازمانونه او ادارې مطلق بندي سوي دي.
په کندهار کې د کلیت پنوم د وی محلي رادیو مسول بخ محمد ریحان وای روانو حالاتو د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د دوی پرکاري ساحه ماغیز کړي او شزینه همکارانې په ډاډه زړه کار کولو ته زړه نه شکوي. د نوموړي په وینا خصوصي شرکتونه هم د کاروبار د نشټوالي له امله اعلانونه نه ورکوي او د دې ویرسته چې پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي.
رسنۍ یو څه ټکن سوي دي، یو څه زیان ورته رسېدلی دي رسنۍ ته، چې هغه که د کارمندانو برخې ته یې که هغه مالي بخش ته یې همداسې که نشراتي بخش ته یې. مالي بخش ته یعنې چې زه اوس خپل د دفتر په نمایندګي درته وایم، کم سي کم 80% تغیرات پکې راغلي دي، ځکه کوم اعلانات چې نشرېدل هغه اعلانات پر مخ بند سوي دي. ځینې کارمندان یو قسم ترس ویره لري کله دفتر ته ځي یا راځي، نو دوی یو قسم ویره لري، ځکه د دوی په فکر کې د دې نظام افغانۍ تصویر فروت یا افغانۍ خبرې پرتې دي چې دې نظام په خوا کې داسې کول، داسې بندیزونه یې لګول.
د محلي رسنیو د تړل کېدو سره مهاله په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم تړل شوي. له دې جملې د نیا د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره چې د تیرو 15 کلونو رئیس یې د رسنیو د کارکونکو د روزنې او د هغوی حقوقي ستونزو ته د رسیدو لپاره کار کاوه خپل فعالیت په بشپړ توګه درولي. عبدالسمیع غیرتمل چې یو مهال د دې ادارې مسؤل و ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په ټولو محلي رسنیو کې شاوخوا 300 کسانو کار کاوه چې 50% یې بیکاره سوي او یو شمېر یې له هیواده بهر وتلي.
تر او یا 50% ډیر خبریالان چې تقریبا په کندهار کې د 250 په شاوخوا کې رسنیزو کارمندانو کار کاوه، له دغه ډلې تقریبا 50% خبریالان بیکار دي او یوازې څو محدود خبریالان د ملي رسنیو په چوکاټ کې دندې لري او یو څه شمېر هم هیواد پرېښی دي او له افغانستانه بهر تللي.
طالبانو که څه هم د رسنیو پر فعالیت بندیز نه دی لګولی، خو د محلي رسنیو د تمویل لپاره کومه تګلاره تر اوسه نه دی اعلان کړې.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د دې خبرونې ورستۍ راپور په کونړ کې هغه کډوالې کورنۍ چې سرپرستی کونډو میرمنو ته ورلغاړې د ستونزې غالي. د کورنۍ چې د جګړو له کبله خپل کورونه پریښي دي وایي جګړه ختمه شوې خو دوی بیرته خپلو سیمو ته د تګ لپاره حتی کرایه نه لري او په هغو ځایونو کې چې اوس اړولي هلته هم د سرپنا او خوراکي توکو له نشتون سره مخامخ دي.
پینځه څلوېښت کلنه شفیقه چې شاوخوا څلور کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنګونو کې وژل شوې او ورته 15 لورګانې او یو زوی پاتې دی، د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده. اوس په مرکز اسداباد کې په نوې جوړېدونکې دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي. وایي
کله چې دا جنگ شروع شوه نو دې جنگ کې موږ راووتلو رالو، دلته نور حکومت چې وو هغه مخکېنی هغو موږ سر وکوله، بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله نه زموږ سر وشوه نم چې کنه وشهید څه مونږ شوه نیمه میاشت هم کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو، نه پکې وارو ناشته نه پکې کوټې شته، بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی، فقې مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماش وخواړه، څه په سوال بنده ماشومان وباسې موګردي لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپوره وخورې یا ینګوله یا نه یې خلکو سه مرستې وشوې وړې واغسته غواړي واغسته موږ
شفیقه د ناړی ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده. هلته هم خپل کور نه درلوده او په خزینه ځاني د خپل بچو لپاره د نفقې پیدا کولو په خاطر په پردیو پټیو کې بزګری کوله. د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دهقانی پاتې کړي او کوم کښت چې کرلې وو هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري. د شفیقې ترڅنګ په همدې خاورو او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستی هم کونډو میرمنو ته ورپغاړه ده. له هغوی یوه هم 30 کلنه شیرینې ده. څلور میاشتې کېږي چې د شیرینې د بچو پلار ترې جګړې اخستې وایي
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې وو او کله ماړه او کله پناره او بیماره مې نه جامه لرو نه لوښی لرو، موږ خو نه شو تللی، موږ سرپرست نه لرو، چیرته به موږ لاړ شو.
دغه کډوالې او بې سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپل سیمو ته د بیرته تګ زمينه برابره کړي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل
سمره امدادي موسسې دی هغه ټولو ته مونږ غږ کړی دی چې د دغه خلکو سمرسته وکړي. مونږ به انشاء الله دا کوشش کوو چې دا ځل سمره د مهاجرینو یا امدادي مواد چې راځي دوی به پکې انشاء الله شامل وي، د ټولو نه به کې اولي او د ټولو نه اول خو بهتر دی چې هغه کورونو ته رستنېدو زمینه برابر کی خپل کورونو کې د څکمې غور ته برابر کی د لارې کرایا خرچه ورته برابر کی
شاوخوا دو میشت کیږي چې د کونړ د ناړی او غزی آباد ولسوالۍ څخه په زرګونه کورنۍ د جنگونو او نامنۍ علامه به کور شوی د جګړو په تر رسیدو سره یې زیات شبیر کورنۍ بیرته خپل مینو تستنی شوی خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی کندو میرمنو ته ور